اته زبو شماس با فرماین.
بله زرغونه جان تاسو ستړي مشي. افغانستان که د امریکا په خوانی سفیر زلمی خلیزاد وایي امریکا یوازې هڅه کوي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرو ته زمینه برابره کړي او نه غواړي چې د افغانستان د حکومت ځای په دې خبرو کې ونیسي. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړۍ خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پایل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د امریکا پوځ وایي دا معلومه کړې چې د روانې اونۍ په پایل کې د افغانستان په ختیځ کې د طالبانو پر ضد هوایي بمباري کې د افغان امنیتي ځواکونو یو سرتېری هم نه دی وژل شوی. د امریکا یو لوړ پوړی چارواکی وایي چې د افغانستان لپاره د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ په نوې ستراتیژي کې به بدلون رانشي. د امریکا یو لوړ پوړی قومندان وایي تېره اونۍ په هرمز تنګي کې د ایران د سمندري ځواک له تطبیقاتو چې په لسګونو وړو کښتیو پکې برخه اخیستې وه، هدف پر تهران د اقتصادي بندیزونو د لګولو په اړه د امریکا متحدو ایالتونو ته پیغام ورکولو. د خبرونو تفصیل. د امریکا پوځ وایي دا معلومه کړې چې د روانې اونۍ په پیل کې د افغانستان په ختیځ کې د طالبانو پر ضد هوایي بمباري کې د افغان امنیتي ځواکونو یو سرتېری هم نه دی وژل شوی. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویانډګرمن مارټین او دونیل د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته په یوه استولي بیان کې وویل چې دغه څېړنې د بمباري له ځایه د اخیستل شوو تصویرونو او په پیښه کې د ښکېلو افغان امنیتي ځواکونو د قمندانانو او غړو د معلوماتو په اساس بشپړه کړې ده. د امریکا پوځ یوه ورځ مخکې تر دې ویلو چې د هغو راپورونو په اړه څېړنه کوي چې وایي د لوګر په ازره ولسوالۍ کې په هوایي بمبارد کې نه پولیس وژل شوي او څوارلس نور ټپیان شوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان نصرت رحمي وویل چې د سیشن بی په شپه په ازره ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو په وړاندې جګړه کې پولیسو د هوایي ملاتړ غوښتنه کړې وه چې په خواشنۍ سره سهون د دوی مورچلې په نښه شوې وې. پر ازره ولسوالۍ وسلوالو طالبانو له څو لورو بریدونه کړي وو چې د افغان چارواکو په وینا افغان امنیتي ځواک کونو هغه په شاو وطن به ولاو نه خټو کې وسلوال طالبانو ته درنه مرجوب لواړوله. افغان لوري ته هم د تلفاتو په اړه افغان چارواکو زده نقیز سرګندونی انکړې دي. یو کال وروسته تر دې چې د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ ادارې د افغانستان د ولس کلنې جګړې لپاره نوې ستراتیژي اعلان کړه، د امریکا یو لوړ پوړی قومندان وایي چې دا تمه نه کوي چې په دغه ستراتیژۍ کې د لوی بدلونونه راوستل شي. د امریکا د مرکزي قواو د قومندانۍ مشر جنرال ووټل د چهارشنبې په ورځ په پنټاګون کې خبر اعلان ته وویل چې د خبرو میز ته د طالبانو د حاضرولو لپاره له پوځي لارې کار اخیستل او ټولنیز او سیاسي فشارونه تر اوسه اغېزمن دي. هغه زیاته کړه چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو نوی قومندان جنرال سکاټ میلر به د دغې جګړې په اړه چې هغه څه ډول مختزي خپل ارزونه وکړي، خو له دې پرته چې د جګړې په ډګر کې به ځینې تکتیکي بدلونونه راولي دی ګمان نه کوي چې په ټوله کې به دغه ستراتیژي له سره وارزول شي. ترامپ د تیر کال په اګست میاشت کې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره نوې ستراتیژي اعلان کړې وه چې په افغانستان کې د امریکا د پوځي هڅو د پراخېدو تر څنګ دغه راز پر پاکستان هم فشارونه راوستل شوي چې په خپله خاوره کې د هغو ترهګرو په نازیونه لمنځه یوسي چې پر افغانستان حمله کوي. د افغانستان د سولې ولسی حرکت نن د کابل ښار په غازی سټډیوم کې یوه لویه غونډه کوي. د حرکت ویان بسم الله وطن دوست پرون ازادي راډیو ته وویل چې د غونډې یو هدف دا دی چې د ولسونو ترمنځ د سولې په اړه د مخامخ خبرو زمینه برابره کړي.
غونډه به تر ډېره پورې پر دې وي چې څنګه د طالبان حکومت ترمنځ منځګړیتوب کولای شو، څنګه کولای شو چې نور سولې ته ورسېږو، څنګه کولای شو چې د یو شمېر استخباراتي کړیو لاسونه له جګړې څخه لنډ.
خاغلی وطن دوست وویل چې په غازی سټډیوم کې د غونډې ته د هغو سیمو خلک هم وربلل شوي چې د وسلوالو طالبانو تر واک لاندې د سولې ولسي حرکت به د جمعې په ورځ د افغانستان شمالي ولایتونو ته پلی سفر پیل کړي. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. د امریکا یو لوړ پوړی قومندان وایي چې تېره اونۍ په هرمز تنګي کې د ایران د سمندري ځواک له تطبیقاتو چې په لسګونو وړو کښتیو پکې برخه اخیستې وه، هدف پر تهران د اقتصادي بندیزونو د لګولو په اړه د امریکا متحدو ایالتونو ته پیغام ورکولو. د امریکا د مرکزي قواو د قومندانۍ مشر جنرال جوزف ووتل د چهارشنبې په ورځ په پنټاګون کې خبرلاند ته وویل چې هغه وروستي خبرداری ته په پام سره چې د ایران د سپاه پاسداران قدس ځواک د هرمز تنګي د تړلو لپاره کړی و، تهران غوښتل چې خپلې پوځي وړتیاوې وښیي. هغه ویل ایران ته زموږ پیغام دا دی چې موږ پر حالاتو پویو او دې ته تیار یو چې خپل ځانونه وساتو. جنرال ووټل ایران له دې کبله چې د ده په وینا په سیمه کې د سوریه، یمن او عراق په ګډون د نورو هیوادونو د بې ثباته کولو هڅې کوي وغانده. ایران اکثره وختونه په هرمز تنګي کې د وړو کښتیو تمرینونه کوي او هم د دغه تنګي چې د نړۍ د تیلو یوه درېیمه برخه صادرات ترې تیریږي د بندولو ګواښونه کوي. د امریکا د متحدو ایالاتونو د سنا جمهوري غوښتونکي غړي راند پاول د ولسمشر ډونالد ترامپ یو لیک چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته لیکل شوی موسکو ته وړی دی. سناتور پاول پرون په ټویټر ولیکل، زما لپاره د ویاړ ځای دی چې د ولسمشر ترامپ لیک مې د ولسمشر پوتین ادارې ته ورساوه. د امریکایي سناتور ویلي چې په لیک کې ټینګار شوی و چې روسیه او امریکا په مهمو مسلو لکه تروریزم سره مبارزه او د فرهنګي تبادلې په برخه کې همکاري زیاته کړي. سپین مڼۍ ویلي چې د پیژنګلوی دا لیک د سناتور پاول په غوښتنه برابر شوی و. د سپینې مڼۍ ویان دغه راز ویل په لیک کې هغو مسلو ته اشاره شوې وه چې سناتور پاول غوښتل چې له روسي چارواکو سره یې په خبرو کې مطرح کړي. او په بیلاروس کې بیا هم یو شمېر آزاد خبریالان په غیر قانوني ډول د هغه هیواد د دولتي خبري آژانس بیلتا د معلوماتو د ترلاسه کولو په تور نیول شوي دي. د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارو دا حرکت په بیلاروس کې د آزادو خبریالانو د ځپلو څرګند اقدام بللی دی. تر دې وړاندې هم په بیلاروس کې یو شمېر خبریالان پرته له دې چې د نیول کېدو دلیل څرګند شي نیول شوي او په نامعلوم ځای کې زنداني شوي دي. خبرونه مو له ازادي رډو واوریدل. کدا ځین نور خبرونه غواړي به هم ولولې د ازادي رډو په وی پانه کې شته. پته مو ده ازادي رډو ټکی اورګ یا ازادي رډو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې په افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد وایي امریکا یوازې هڅه کوي چې د افغانستان د مشروع حکومت او د طالبانو په ګډون نور اړخونه د مخامخ خبرو د مخامخ کېنستلو او خبرو تر مرحلې پورې ورسوي. د سولې ولسی حرکت غواړي چې نن د کابل په غازی سټډیوم کې یوه لویه غونډه وکړي. د دغې غونډې هدف څه دی؟
غونډه به تر ډېره پورې پر دې وي چې څنګه د طالبان حکومت تر منځ منځګړیتوب کولای شو.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په سیمه ییزو نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې پر ایران د امریکا د اقتصادي بندیزونو د اول مرحلې له پیل سره پر تهران اقتصادي فشارونه مخ په زیاتېدو دي. دا هم اوري چې په بغداد کې د لسړکونو د امنیتي موانعو په لرې کېدو سره ویل کېږي چې د دغه ښار سوداګري بیرته رونق موندلی دی. او د خبرونې په وروستۍ برخه کې هم 2 پروګرامونه درته خبرو د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې. مننه چې ازادي رادیو او د خبرونې پاته برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار طاهر روشن په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. په افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد ټینګار کوي چې د امریکا متحده ایالات غواړي چې د سولې مذاکرې په افغانستان کې د حکومت او طالبانو ترمنځ وي. خلیلزاد وویل د امریکا موقف دا نه دی چې د سولې لپاره په خبرو کې د افغانستان د حکومت ځای ونیسي. په عین حال کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي د سیاسي چارو مرستیال کابل ته د 2 رسمي سفر په پای کې پرون وویل چې دا سازمان د اړتیا په صورت کې هر ډول مرستې ته تیار دی. د دې موضوع تفصیل د فرشته جلال زی پر پورته کوي.
په کابل کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد وایي د امریکا دریځ لا هم دا دی چې د افغانستان د مسایلو په اړه فیصله باید د افغانستان د حکومت او د طالبانو په ګډون د نورو اړخونو ترمنځ وي. په وروستیو کې دوه ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیالي الیس ولز د تاګ او هلته د طالبانو له یو شمېر استازو سره د هغې د کتنې یا خبرو په اړه متعدد رپورټونه خپره سول. زلمی خلیلزاد په عمومي ډول د امریکا او طالبانو د خبرو د امکان یا څرنګوالي په اړه وویل امریکا یوازې هڅه کوي چې د افغانستان د مشروع حکومت استازي او د طالبانو په ګډون نور اړخونه د مخامخ کښېنستلو او خبرو تر مرحلې سره ورسیږي. خلیلزاد پرون له ازادي راډیو سره په مرکه کې د افغانستان د وضعیت تشکیدو په اړه خوشبيني څرګنده کړه او ویل
یکی خو علاقه بیشتر از گذشته طالبا برای مذاکره
یو مسله د خو پر تلل سولی سره د طالبانو زیات علاقه ده. بل د اختر په ورځو کې د اوربند ټینګیدل او د بندیانو خوشی کېدل دي چې په دې ورځو کې ډېری خبرې اوربند کېږي، نو د ځینې پرمختګونو لپاره امید شته، خو دا اوږد لار ده. زلمی خلیلزاد پر دې ټینګار وکړ چې د سولې د حرکت پړی به د افغانانو په لاس کې وي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ته سیاسي چارو مرستیال میروسلاو ینچا د افغانستان د حکومت د سولې هڅې او د نوي اوربند پلان ستایلی دی. هغه په افغانستان کې د جنگ د پای ته رسیدو لپاره د سیاسي هڅو او ډیالوګ پر اهمیت ټینګار کړی او ویلي دي چې د غوښتنې په صورت کې ملګرو ملتونو هم مرستې ته تیار دي. په کابل کې د ملګرو ملتونو له سیاسي دفتره په خبر پاڼه کې چې پرون خبره شوه ویل شوی چې میروسلاو ینچا په کابل کې د افغانستان د حکومت له استازو او خپلواکو سیاسي مشرانو سره د حکومت او طالبانو د سولې پر مختلفو اړخونو خبرې کړې دي. د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکرو له پیل سره د مرستې لپاره د هڅو په لړ کې به نن د خلکو د سولې ولسي حرکت په غازي سټډیوم کې غونډه وکړي. د سولې د دې ولسي حرکت ویاند بسم الله وطن دوست پرون ازادي راډیو ته وویل چې په دې غونډه کې پر دې چې ولسونه څرنګه کولای سي چې د سولې لپاره د حکومت او طالبانو ترمنځ منځګړیتوب وکړي خبرې وشي.
و امردل چې په افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد وایي چې د امریکا متحده ایالات غواړي د سولې خبرې اترې په افغانستان کې د حکومت او طالبانو ترمنځ ترسره شي، او امریکا نه غواړي چې د افغانستان د حکومت ځای په دغو خبرو کې ونیسي. البته په وروستیو کې راپورونه ورکړل شو چې د امریکا متحده ایالاتونو د قطر په مرکز دوحه کې د طالبانو له استازو سره غونډې کړې دي. په افغانستان کې د سولې د هڅو په ترڅ کې د سولې د ولسي حرکت غړو چې په افغانستان کې د روانې جګړې کې د ښکېلو لوبغاړو د رول په اړه پوښتنې راپورته کړي، دا ځلې په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د نړیوالو ماموریت تر پوښتنې لاندې راوستی او په سمبولیک ډول یې پرون یو تابوت د ناتو مرکز ته واستاوه. د سولې د ورسې حرکت غړي دغه راز په پام کې لري چې نن د کابل په غازي سټډیوم کې یوه لویه غونډه وکړي. د دې حرکت له ویاند بسم الله وطن دوست سره فرشته جلالزی مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتنه کړې ده چې د ناتو مرکز ته د تابوت له سپارلو هدف څه و.
د سولې ولسی حرکت غړو په افغانستان کې د غوث ملاتړ ماموریت یا ناتو ملکي ستر سفیر ته یو تابوت په ډالۍ کې ورکړ. د تابوت ته ورکړې هدف دا دی چې د ناتو غړي هیوادونه په افغانستان کې په روانه جګړه کې مستقیمه مداخله کوي او مستقیمه مداخله لري. په یو شمېر سیمو کې همدا د ناتو ځواکونو هوایي بریدونه کړي دي، پر ملکي کسانو باندې، پر روغتونونو باندې هوایي بریدونه کړي دي، د جنازو پر مراسمو هوایي بریدونه سوي دي، د ودونو پر مراسمو دوی هوایي بریدونه کړي دي. موږ پر تابوت ورته لیکلي وو چې ناتو نور موږ د جنازو د وړلو زغم نه لرو. دا جمله مو په انګریزي ژبه پر لیکلې وه، او د ناتو له غړو هیوادونو څخه مهم ځانګړې غوښتنه دا وه چې نور باید د ناتو په افغانستان کې خپلې جنګي پالیسۍ ته تغییر ورکړي. هغه پنګونه چې دوی د جګړې پر برخه کوي، دغه پنګونه دې دوی د سولې په برخه کې وکړي، څو په افغانستان کې سوله راشي او د افغانستان لوی تبر نه دغه مصیبت څخه چې جګړه ده.
دا خوایل چې موږ د جمعې پنځشنبه په ورځ باندې غټه ولسی جلسه جوړو، دا مو څنګه کړه؟
مازګر 15 بجې چې د پنځشنبه ورځ ده په غازی سټډیوم کې موږ یو پراخه غونډه لرو. د غونډې ته مو له هیواد د ګوټ ګوټ څخه اوسیدونکي راغوښتي دي. په دا غونډه کې بزمړ سره دنیا علمان او د مدني ټولنو استازي او د ګوندونو استازي او عام ولس ګډون کوي. غونډه به تر ډیره پورې پر دې وي چې څنګه د طالبان حکومت ترمنځ منځګړیتوب کولای شو، څنګه کولای شو چې نور سولې ته ورسیږو، څنګه کولای شو چې د یو شمېر استخباراتي کړیو لاسونه له جګړې څخه لنډ شو او موږ سولې ته ورسیږو. همداراز په غونډه کې به پر دې هم خبرې وشي چې د سولې ولسي حرکت کله له کوم ځای څخه ول راپیل شو، تر دې دمه لا سره وړنې څه دي او مخته کوم پلانونه او پروګرامونه لري. او موږ د جمعې په ورځ سهار له خیره چې هغه د اسد منصم نیټه کېږي او د اگست لسمه نیټه کېږي له کابل څخه حرکت کوو. د بلخ په خوا باندې پلی حرکت کوو او دا ځلې پلی حرکت به د تیر په پرتله نوې بڼه ولري. دا ځلې موږ له کابل تر بلخ پورې له 15 څخه تر 30 کسانو پورې لیست شو.
تاسو تفکر کوئ چې تر اوسه مو دغه حرکت لاس راوړنې واقعا څه دي چې تاسو باید د غازي سټډیوم په دغه جلسه کې مطرح کوئ؟ یو څو هغه مهمې مسئلې چې تاسو په نظر پرمختګ مراوسته دی یا مو کوم تبدیلی راوسته ده په حالاتو کې دغه کمات وایه؟
زمری زل دی چې د افغانستان په تاریخ کې البته په معاصر تاریخ کې په افغانستان کې د دوه جنگي ډلو ترمنځ اوربند کیږي چې هغه موږ په کوچني اختر کې وشي. همداراز په لوی اختر کې هم د اوربند خبره کیږي، تمه ده چې دا ځلې به اوربند اوږدمهاله وي. د سولې ږغ نړیوال شوی دی، په نړیواله کچه اوس انعکاس موندلی دی. لومړی ځل دی چې په قطر کې امریکا او طالبان خبرې سره کوي او افغان حکومت یې ملاتړ کوي. لومړی ځل دی چې په افغانستان کې فرد فرد د سولې ږغ پورته کوي او د سولې ملاتړ کوي. لومړی ځل دی چې د افغانستان په ګوټ ګوټ کې د سولې په اړه غونډې کیږي، هلته لاریونونه کیږي او فرد فرد د سولې د دغه حرکتونو ملاتړ کوي.
د سولې د ولسی حرکت ویان بسم الله وطن دوستو د حرکت نن په پام کې لري چې په غازی سټډیوم کې یو لوی غونډه وکړي. د غازی پرون هم په سمبولیک ډول یو تابوت د ناتو مرکز ته واستاو. د ولسی حرکت د ناتو مرکز ته دغه تابوت په داسې حال کې استوي چې پرون په افغانستان کې په یوې ځانوژن کې حملې کې د ناتو د غړي د چک جمهوریت د درې عسکرو تابوتونه پراګ ته ورسېدل او یو لړ مراسم هم په دې مناسبت پرون په پراګ کې ترسره شوي وو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو او د سولې د ټینګېدو د هڅو په ترڅ کې پرون د نورستان په نورګرم ولسوالۍ کې هم د سولې په ملاتړ یوه غونډه جوړه شوې وه. د غونډې ګډونوالو د جګړې له ښکېلو خوا وغوښتل چې نور جګړه پای ته ورسوي او په افغانستان کې ورور وژنه ختمه کړي. نور حالې د ازادي راډیو د سیمیز خبریال روح الله انوري په رپورټ کې اوري.
د لویدیز نورستان په نورګرام ولسوالۍ کې په لسګونو دینی عالمانو او قومي مشرانو د چهارشنبه په ورځ یو غونډه کې په هیواد کې د سولې د روانو هڅو او په سعودي او نورو اسلامي هیوادونو کې د افغانستان د سولې په اړه د شوو غونډو ملاتړ وکړ او وی ویل چې د پوخا په پرتلې و سهیلې زیاتې شوي چې جنگ او افغان وژنه به پای ته ورسیږي او دوی به د سولې او امن په فضا کې ژوند وکړي. مولوی محمد صفوی په تیر کوچنی اختر کې چې کوم اوربند شوه وو دوی پرې خوخو او باید دغه ډول اوربند په راتلونکو کې هم تر سره شي.
او افغانستان کې چې کوم اوربند شوه وو داغه موږ هر کله کوو او غواړو چې دغه اوربند نور هم وغځي او صلح اورور ودنه د خپل منځو جګړه دانو د خاص یو خاص دشمن مشخص.
د نورګرام ولسوالۍ د ځوانانو شورا استاذ شاه سواروي جنگ افغانستان ورانوي او افغانان وژني نو ځکه دوی تری کرکلری او سول غواړي
جنگ چیرې تبعی دی او خانورانی دی بس انسان وزن دی. موږ الله نه دا امید لرو چې سول راشي دا به موږ افغانان د پر خپل پیټ کې بس ختم هم شي دا ژوند به په خطر کې نه وي. ډېر څه اقتصادي کارونه او هر کار نگانه به دی سپورت شي.
مولوی تاج محمد وای دوی نور په هیواد کې جنگ نه غواړي او باید چې دغه بې مفهومه او ناروا جنگ بند شي.
باید افغانان نور جنگ ونه کی ورور وژنه بند کی. باید هغه تاریخي تاریخ نه عبرت واخلي. جنگونه د هیڅ جمعیت او هغه بے نتیجه لار دي هم همداسي جنگ روان کړی دی. باید دا خلک نور وژنه یو بل خطرول یو بل بیزتول یو بل عزت لوټول ختم کړي.
د نورستان په نورګرام ولسوالۍ کې په داسې حال کې د سولې په ملاتړ غونډه کیږي چې درې ونې وړاندې د یاد ولایت په مرکز پارون کې په سلګونو دینی عالمانو د قران کریم او حدیثو په رڼا کې روانه جګړه ورور وژنه او ناروا وګڼله او له وسلوالو مخالفینو یې په کلکه وغوښتل چې د سعودي عربستان او نورو دینی عالمانو خبرو ته اهمیت ورکړي او جګړه بس کړي. داسې ویل کیږي چې ولسمشر غنی غواړي چې د کوچني اختر په څیر په لوی اختر کې هم اوربند اعلان کړي او داسې راپورونه هم اوریدل کیږي چې طالبان به هم د یاد اوربند سره موافقه وکړي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د روغې جوړې د خبرو پیل کېدو او د کوچني اختر اوربند سره خلکو سره هیلې پیدا شوي چې په هیواد کې به تلپاتې سوله رامنځته شي.
ژوند په شیبو کې پروګرام په همدې خبرونه کې واوري.
د سهار ته بجی او شل دقیقې کیدونکو دی او سم د افغانستان په اړه نړیوالو رسپانو ته کتنه کوو. ملالای بشیر ته بغاښ شو.
دیلی ټلګراف رسپانه د طالبانو خې ادعا ته پام کړی چې وایي په افغانستان کې د داعش پر وړاندې پراخو عملیاتو ته چمتووالی نیسي. د رسپانه په وینا یو شمیر طالب قومندانانو ویلي سلګونو کسان چې د دغې ډلې له سرې قطې سره تړاو لري په ننګرهار ولایت کې به د داعش ډلې پر ضد عملیات پیل کړي. دیلی ټلګراف لیکلي چې دا دواړې ډلې له 2015 میلادي کال څخه په افغانستان کې له یو بل سره په جګړو بوختې دي. په مقاله کې راغلی چې ننګرهار د داعش ډلې د خوندي ځای په توګه څو ځلې د امریکا هوایي ځواکونو هدف ګرځولی. ورځپاڼې لیکلي چې هغو هموي موټرو چې طالبانو له افغان امنیتي ځواکونو نیولي په جوزجان ولایت کې په وروستیو حملو کې مهم رول ولوباوه. په دغو عملیاتو کې داعش ډله محاصره سوه او د دې ډلې 250 غړي له افغان دولت سره یو ځای سول. لانګ وار ژورنال ورځپاڼې په هلمند ولایت کې د القاعده شبکې د یو قومندان په ګډون د دې ډلې د اوو غړي وژل کېدو ته پام کړی. د ورځپاڼې په وینا د دې شبکې 15 غړي هم په ننګرهار ولایت کې په وروستیو عملیاتو کې وژل سول. په مقاله کې راغلی چې د امریکا دفاع وزارت ویلي عبدالرحیم مصری له شپږو کسانو سره یو ځای د سه‌شنبې په ورځ د اګست په 8 نیټه د هلمند ولایت په ګرمسیر ولسوالۍ کې د افغان ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې وژل سو. درې ورځې مخکې تر دې افغان امنیتي ځواکونو د القاعده شبکې 15 غړي په جلال آباد ښار کې ونیول. د ورځپاڼې په وینا په تر یوه اونۍ کمه موده کې د القاعده شبکې د 12 غړیو نیول کېدل او وژل کېدل ښکاروي چې د امریکا پوځ او استخباراتو په افغانستان کې د طالبانو او القاعده شبکې روابط کم ګڼلي وو. لانګ وار ژورنال وایي چې د القاعده شبکې مشران خپل راتلونکي ته پام نه کوي، بلکې طالبانو ته لاسي بمونه جوړوي. د ورځپاڼې په وینا له دغو کسانو څخه چې دا کار کوي یو عبدالرحیم مصری و چې په هلمند ولایت کې طالبانو ته بمونه جوړول. په مقاله کې راغلي چې هیڅ شواهد نشته چې وشي طالبان دې له القاعده شبکې لرې سوي وي.
د افغانستان په اړه نړیوالو رسپانو ته په کتنه کې مو واوریدل چې په جوزجان ولایت کې شاوخوا 250 د داعش وسلوال تیرونی افغانستان ته د افغانستان حکومت ته تسلیم شول. د امریکا د مرکزی قواو د قومندانې مشر جنرال جوزف ووتل ویلي چې د افغانستان لوري ورته ډار ورکړی چې له دوی سره به د سولې او پخلاینې د پروسی سره د یو ځای کیدونکو په توګه نه، بلکې د جنګي اسیرانو په توګه چلند کیږي. جنرال ووتل په پنتاګون کې خبر لاندې وویل چې له دوی سره د دغو وسلوالو په اړه باید څېړنه وشي او هغو جنګي جنایتونو په او د بشریت ضد جنایتونو د پیښو په ترڅ کې چې دوی تورن بلل شوي دي باید په دې اړه بشپړه پلټنه ترسره شي او عاملینو ته هم باید سزا ورکول شي. ازادي راډیو او ریاو سم کندوز ته زو ده کندوز تخار د لوی لارې په اوګدو کې خلک لدی شکایت کوي چې د لارې امنیت سم ټینګ نه دی او وسلوال طالبان وخت نا وخت لارې تروزی او خپل اهداف پسې انګرزي. د ازادي راډیو سیمیز خبريال اجمل آریان پر رپورټ لري.
د کندز تخار پر لوی لارې لا هم امنیتي ستونزې او ګواښونه موجود دي. هغه شمیر خلک او موټر چلوونکي چې د کندز تخار پر لوی لارې هر ورځ تګ راتګ کوي شکایت کوي چې پر دغې لوی لارې د سفر پر مهال هیڅوک د خوندیتوب او سکون احساس نه کوي، ځکه وخت نا وخت د دغې لارې پر بیلابیلو سیمو کې وسلوال طالبان سړک ته راوځي، موټرونه تلاشي کوي او د خپل اهدافو پسې ګرځي. دغه خلک وایي چې دولت باید د دغې لارې په اوږدو کې غیر فعال امنیتي پوسې بیرته فعاله کړي او برسیره پر دې د نوموړي لارې شاوخوا کلي د وسلوالو مخالفانو له شتون څخه پاک کړي تر څو خلک په ډاډه زړه پرې تګ راتګ وکړي. سخیدات او غیرت خان د کندوز تخار د لوی لارې امنیتي وضعیت په اړه ازادي راډیو ته وویل.
ځینې وختونه وسلوال سړکونو ته راوځي، خلک درس پړي او دوی تلاشي کوي. دا د اوسیدونکو او د مسافرینو لپاره یو لویه ستونزه ده. زموږ غوښتنه بیا هم له امنیتي ځواکونو نه دغه ده چې د امنیتي پوستو په ډیرولو سره او د امنیتي تهدیدونو په لمنځه وړلو کې په دې برخه کې ګام پورته کړي.
ښه صحیح وینو چې په 500 متري کې موټر درې تلاشي کوي په اوسې ته راځي سي او هغه دولتي کسان دي چې مخالفینو ونیول وسې وزن یې هغه وایي. موږ مسؤلیت نه ده، موږ ته والا جاینا امر وسو منګ به اقدام وکو نو څو سی دوی اقدام کړي دغه پوسکه بسلی
د دوی په وینا چې پر دغه لارې امنیتي ګواښونه د کندز خان آباد په سیمو کې موجود دي چې ډیری وخت وسلوال مخالفان د سرکیناو دکان ادم خان خوجه پسته نیک پای ملرغي جرګزر لودین او د باغ مری په سیمو کې لوی لارې تراوزی محمدین او عرفان احمدی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
حکومت نه مغتنه دا چې د دې لوی لار قندز بغلان قندز خان آباد خصوصا قندز خان آباد لوی لار کې امنیت تلګ زر تامین کې د خاطر 90% د لار طالبان په ولکه کې دا او منګل حکومت غواړي ست په دې راستہ کې جدي توجه وکړي
لارې مسؤونی نه دي ټول لارې او هر لحظه چې وسلوال مخالفین غواړي هر دغه چې وړي سرکو تراوتل شي خپل ټارګټ بیول شي ځان سره او هر څه چې غواړي کوي هیله مدار چې د لارو امنیت جدي وساتل شي
خو له دې سره سم د کندز امنیتي چارواکي هم تر ځای د خلکو شکایتونه مني او زیاتوي چې د دغې لویې لارې په اوږدو کې امنیتي پوستې فعال دي او برسیره پر دی د امنیتي ځواکونو ګرځنده ګزمې هم جریان لري تر څو کوم امنیتي ستونزه رامنځته نه شي
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ پر ایران د امریکا د اقتصادي بندیزونو د اول مرحلې له پیل سره پر تهران اقتصادي فشارونه مخ په زیاتېدو دي تفصیل به د فرشته جلال زی په راپور کې واورئ
د ایران پارلمان پرون د هغه هیواد کار او ټولنیزو چارو له وزیر علي ربیعي د کار صلاحیت واخیست د پارلمان غړو له علي ربیعي د دې لپاره چې بیکاري زیاته سوي دولتي مامورینو ته معاشونه نه دي رسیدلي او د کار او ټولنیزو چارو په وزارت کې اداري فساد زیات سوی د باور رای واخیسته د پارلمان له 233 غړو 109 علي ربیعي ته د عدم اعتماد رای ورکړه او هغه به صلاحیت شو ویل کې چې د ایران ولسمشر حسن روحاني به راتلونکي اونۍ پارلمان ته ورسي روحاني به هم د پارلمان غړو ته پر ایران د زیاتیدونکو اقتصادي فشار لامل د ایرانی ریال د نرخ د لویدو د اقتصادي کمزوري او لدې سره د تړلو ستونزو په اړه معلومات ورکړي پر ګران د امریکا د متحدو ایالاتو د اقتصادي بندیزونو لومړی مرحله د اگست په 8 نیټه پیل شو په دې پړاو کې د ایران ټولي هغه مالی معاملې چې په ډالرو کېږي د ایران د موټرو جوړولو صنعت د تجارتي الوتکو سرو زرو او نورو فلزاتو واردات او د ایرانی غالیو صادرات تر بندیز لاندې شول د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د بندیزونو د انفاس د فرمان تر ورکولو وروسته پر ټویټر ولیکل هر څوک چې له ایران سره تجارت کوي له امریکا سره یې نسی کولای د ایران او منځنی ختیځ د چارو کتونکو منصور فرهنګ له نیویارک ازادي راډیو ته وایي
نفوذ ایران در منطقه
د امریکا د بندیزونو د برحاله کېدو هدف دا دی چې په سیمه کې د ایران نفوذ مهار سي له سوریه د ایران پوځ ووزی له حزب الله سره د ایران پوځي او راکټي مرستې بندي سي د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر د روان کال په میاشت کې اعلان وکړ چې له ایران سره د نړیوالو لاتمی موافقه چې په 2015 میلادي کال کې لاسلیک شوی و وزي د دې امر د امریکا د هغو اقتصادي بندیزونو برحاله کېدو ته لاره پرانستل سو چې ایران د موافقه پر اساس ورڅخه وتلی و د ایران د تیلو صادراتو پر سکتور او مرکزی بانک په د روان میلادي کال په نومبر میاشت کې د امریکا بندیزونه ولګیږي
او د رخت پلازمنه بغداد خار لسړکونو څخه د خندونو یا موانی وللر کېدو وروسته په دې خار کې خلکو او نقلیه وسایلو تګ راتګ اسانه شوې او کاروبار هم غوړېدلې په بغداد او د عراق په نورو خارونو کې هم د افغانستان د خارونو په شان د امنیت لپاره کانکریټي خندونه ایښودل شوی او د موضوع تفصیل اسمت سروان اوروي
له څو کلونو وروسته د عراق پلازمینه بغداد بل اخره له پټکونو او کانکریټي خندونو پاک شوی او خلکو ته د آزاد تګ راتګ لارې پرانستل شوې دي خلک وایي چې له بغداد د پټکونو او خندونو لري کېدو د دوی کاروبار غوړولې او په تګ راتګ کې د لارو د بندیدو له کبله اوږده انتظارونه کم شوې دي مرمن سوها عبدالحمید چې د غاښونو ډاکټر ده وایي په تیرو دو میاشتو کې د پاټکونو او خندونو د لری کېدو له امله د دې کاروبار ښه شوی دی او هغه مصیبتونه نور نشته چې په خوا به بغداد ورسره مخامخ وو د سخت ریزور ډلو له ځپل کېدو وروسته په بغداد کې د پخوا په شان چاودنې نه کیږي د بغداد د نورو شاریانو په شان دا ډاکټر اوس د بغداد هرې کوڅې او واټ تللی شي خو پخوا ډېر سړکونه بند ول میرمن عبدالحمید چې د بغداد په یو مجلل سوپر مارکیټ کې سودا اخیسته د فرانس پرس خبریال ته وویل هیڅ کله مې تصور نشو کولای چې یو ورځ به د سودا لپاره دلته راځم لومړنی کانکریټي دیوال په 2001 میلادي کال د بغداد په ادهمیه میانه کې د سنیانو او شیاګانو ترمنځ د تاوتریخوالو له ډیرې دوه وروسته جوړ شو له 2015 څخه تر 2018 پورې د کورنۍ جګړو په لړ کې هرې ډلې ته لار برابر شو چې ځانته مرکزیت جوړ او شاوخوا دیوالونه راچاپیر کړي. له همغه وخت وروسته تر 8 میلیونه زیات عراقیان او نږدې 2 میلیونه موټرونه مجبورول چې هر ورځ د لارو د بندیدو په خاطر خپل مزل وشت کړي او یا په ګڼه ګوڼه کې د اوږد وخت لپاره انتظار وباسي. د افغانستان د ښارونو په تیره بیا کابل وضعیت لا هم په همدې ډول دی. انتحاري او ډله ییزې حملې سبب شوي چې د اکثرو مهمو دولتي ودانیو شاوخوا سړکونه وتړل شي، خو د بغداد اوسیدونکي اوس د لارو په خلاصون خوشاله دي او وایي چې اقتصادي وضعیت هم ورسره ښه شوی دی.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو وړاندې دوه اونیز پروګرامونه درته خبرو. د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې اوس یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د امریکا په وزوی د معلومه کړه چې د رواني اونۍ په پیل کې د افغانستان په ختیځ لوګر ولایت کې د طالبانو پر ضد هوایي بمباري کې د افغان امنیتي ځواکونو یو سرتېری هم نه دی وژل شوی. د امریکا د مرکزي قواو د قومندانۍ مشر جنرال جوزف ووتل وایي افغانستان ورته ډاډ ورکړی چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش له تسلیم شویو غړو سره به د جنګي اسیرانو په څیر چلند کیږي. تېره اونۍ د جوزجان په درزاب ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د پراخو حملو په نتیجه کې شاوخوا 250 د داعش وسلوال حکومت ته تسلیم شول. د جوزجان سیمه ییز چارواکو وویل چې د داعش دغه وسلوال د سولې له پروسې سره یو ځای شوی دی. یو کال وروسته تر دې چې د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ ادارې د افغانستان د ولسکلنې جګړې لپاره نوې ستراتیژي اعلان کړه، د امریکا یو لوړ پوړی قومندان وایي دی تمه نه کوي چې په دغه ستراتیژۍ کې دې لوی بدلونونه راوستل شي. په هرات کې امنیتي ځواکونو وټونه کیمیاوي مواد موندلي چې د هیروینو او کریستل د جوړولو لپاره ورڅخه کار اخیستل کیږي. د افغانستان د امریکا یو لوړ پوړی قومندان وایي تیرونه په هرمز اتنګ کې د ایران د سمندري ځواک له تطبیقاتو چې په لزګون وړو کشتیو په کې برخه اخیستې و هدف پر تهران د اقتصادي بندیزونو د لګولو په اړه د امریکا متحده ایالاتونو ته پیغام ورکولو. د امریکا د متحده ایالاتونو د سنا جمهوریت غوښتونکي غړي ران پاول د ولسمشر ډونالد ترامپ یو لیک چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته لیکل شوی موسکو ته وړي. پاول په ټویټر ولیکل زما لپاره د ویاړ ځای دی چې د ولسمشر ترامپ لیک مې د ولسمشر پوتین ادارې ته وسپاره. د خبرونو تفصیل کولای شي چې د ازادي رادیو په وی پانه کې ولولې پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کم. د ازادي رادیو خبرونه په ټول افغانستان کې په منځنیو څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 څپه صافي او وزي اوریدل شي او لدی ورسته هم د ازادي رادیو 2.9 خبرونه اوري. مخکې د دې چې د جون په شی بو کې 19 پروګرام ته ور ورسیږي، د اساسي بشري حقوقو 19 پروګرام خبرې دوت چمتو دي.
اساسی او بشری حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو ایبه بلی خبرونه ته زه سید کمال شریف هر کله کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نوري ټولي خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي او لوی شارونه کې په 3.5 صفه روشانه اوازه اوریدل شي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د شوز په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په اړه بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغانستان د بشر حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د امبودسمن د څنګه مرستياله حنیفه ګوروال ده. ګوروال سي بشراغلاس،
زه هم خپلوار خپل سلامونه او نیکه هدي د ازادي رادیو ګرانو او ریدونکو ته د افغانستان په ګوټ ګوټ کې وړاندې
ډیره مننه. ګوروال سي، د افغانستان د بشر حقوقو د خپلواک کمیسون د معلومات لمخې ته محل د شوز په وړاندې د تاوتریخوالي کچ سمره ده.
نو باید وای چې په کمیسون کې یوازې پر روان مالی کال کې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي 3300 اتاوی په حساب دي شوې دي چې له دې پیخونه 1315 فزیکی تاوتریخوالی پیخې دي، 1016 د جنسي تیریو تاوتریخوالی پیخې حساب دي شوې دي، 1093 شفاهي او رواني تاوتریخوالی پیخې شامل دي. چې شفاهي او رواني تاوتریخوالی په اړه باید زوایم چې تاوتریخوالی فقط فزیکی تاوتریخوالی یا جنسي تاوتریخوالی نه ده، چې موږ په ټولنه کې لبد مرغه فقط دینو تاوتریخوال ته اصلي تاوتریخوایل وکي یعنی ک چیرته کومه خزه وهل سوي ټکل سوي موږ وایو چې دغه خزه سره تاوتریخوالی شويده اما نه باید وایي چې شفاهي او رواني او کلامي تاوتریخوالی هم یو ډیر مهمه تاوتریخوالی ده چې زموږ په ټولنه کې ورته ډیره توجه نه کیږي اما ډیر زیات تاثیر لري په خزو باندې لکه څنګه چې بعضي ثاني چې خزو تور کول کیږي یا سپکاوي چې خزو ته کیږي یا مثلا خزي د جامع یو مکمله او یو مهمه برخه نه ګڼل کیږي بلکې هغه ته د یو بار په کچه په اکثرا کورنیو کې او په زموږ په ټولنه کې کتل کیږي او 1550 اقتصادي تاوتریخوالی په حساب دي شوې دي چې د هغه اصلي لامل هم د اقتصاد ضعیفه کچه د کورنیو کې او په ټولنه کې او 1590 په د هیواد په کچه هغه نور کوچني لاملونه دي چې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي سبب ګرځي دا هغه ټول امارو چې په کمیسیون کې روان مالی کال کې ثبت شوی دی
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په همدې اړه یو اعلامیه صادره کړې ده ک په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې په دغه اعلامیه کې کوم فاکتورونه چېرل سی وی دی د شوز پوراندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په برخه کې
باید وایم چې هغه اعلامیه چې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون په دې اړه صادره کړې ده په حقیقت کې موږ بعضي حقیقتونه د خزو د پوراندې د تاوتریخوالو په اړه کې سړلې دي او باید وایم لکه څنګه چې زمونږ په ټولنه کې د خزو پوراندې تاوتریخوالي د یو ستر او نامعلومه حقیقت په توګه ګڼل کیږي او د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون تحقیقات کوي چې وسلوال نه خته او د افغانستان په سرحدي مګوی د طالبانو نفوذ د تاوتریخوالي د زیاتوالي اصلي لامل دی چې د هغې له کبله حکومت نشي کوي په دغه سیمو کې روغتیايي ښوونیز او قضایي خدمتونه وړاندې کړي نه سړو ته او نه هم ښځو ته په خاصه توګه نشي کوي چې دا خدمتونه وړاندې کړي پر سیر پر دې باید وایي چې زموږ په ټولنه کې هغه ناوړه عرفونه چې حاکم دي چې د هغې په سبب میرمنې د سړیو په پرتله غیر مساوي او ټیټ موقف لري او نشي کوي چې په هیڅ ټولنیز اړخ کې یا په هیڅ ټولنیز تصمیمونو کې برخه واخلي او حتی دوی نسی کوای چې د خپل شخصي ژوندونو په پریکړو کې خپل تصمیمونه واخلي او خپل شخصي ژوند کې د پریکړو په په هر صورت مونږ کولای شو وایو چې د خزو په وړاندې د عمومي تاوتریخوالي او تخریب عمومي تاوتریخوالي په افغاني ټولنه کې یو ځانګړی هررخیز او نمنونکی حقیقت دی
ډیره مننه تاسو ولې چې په روان کال کې د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښه زیات شوې ده دغه پیښو د زیاتوالي لامل څه دی ولې زیات شوې ده
څنګه چې ما مخکې هم وویل چې تاوتریخوالي لزان مختلف ډولونه لاله لکه فزیکی تاوتریخوالی د رواني او کلامي تاوتریخوالی د اقتصادي تاوتریخوالی د او داسې نور نو ځکه د دې تاوتریخوالی لاملونه هم مختلف دي یعنی موږ نس کوي په خپل جامعه کې صرف یو عامل ته اشاره وکړو او یو عامل وخیو چې دا د خزو پراندې د تاوتریخوالی اساسي لامل ګرځي بلکې مختلف عاملونه په دې اړه کې دخیل دي لکه څنګه چې ټولو لوی مهمه زموږ په ټولنه کې د ناوړه عرف حاکمیت ده یعنی بعضي هغه عرفونه غلط عرفونه اشتباه عرفونه چې موږ په خپل ټولنه کې لرو چې هغه د دې سبب کیږي چې د خزو پراندې تاوتریخوالی ډیر زیات شي لکه څنګه چې زباید یو کوچنی مثال ورکړم کله چې کومه خزه واده کیږي زمونږ په ټولنه کې نو دا کله چې مړی شهید شي یا مړ شي نو دا بیچاره مجبور ده به د چې د خپل وغړی کونه غړی دا به د خپل لیور سره واده وکړي کله لیور بل خزه هم لري او ماشومان هم ولري بیا هم دا مجبور ده چې وغته کینی او وغ سره واده وکړي نو په دې کې نه د دې خوښی ته قتل کیږي او نه د هغه سړی یا هغه لیور چې د هر څو کې نه د خوښی ته قتل کیږي نو دا یو عامل دی ته مونږ وایي سو بل د امنیت او پولیسوالیو او ولایتونو کې د دولت د واک نشټوالی ده یعنی د امنیت نه درلودل په ټول زمونږ په ټولنه کې یعنی په افغانستان کې په اساسي توګه یو اساسي لامل ده د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مجازاتو د معافیت شتون یعنی اکثرا هغه خلک چې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي سبب ګرځي په لبد مرغ زمونږ په ټولنه کې هغه بخل کیږي او غوته معافیت ورکول کیږي خصوصا په ناموسي قتلونو کې باید زوایم لکه څنګه چې حتی د جزا قانون یو هغه چاته چې د ناموسي قتل سبب ګرځي او مخففه حالت په نظر کې نیولې ده، چې د خپل یو سبب ګرځي چې په ټولنه کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی کچ لوړه ولاړه سي. اداري فساد یو بل اساسي لامل ده د دې ناوړه پیښې او له موقف او له دندې نه ناوړه استفاده په جامعه کې، یعنی بعضي خلک دي کله چې دوی قدرت ولري او پورته پوستونو کې کار کوي نو دوی له خپل پوستونو نه له خپل قدرت نه استفاده کوي او له ښځو نه ناوړه استفاده کوي. د عدالت نشتون، د عدالت نشتون یو اساسي لامل ده، او باید وایي چې د تاوتریخوالي د قربانیانو په مخ کې د لازم لاتړ نشټوالی یو بل اساسي لامل ګڼل کیږي د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي.
ډیره مننه قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یو لنډ وقفې ته، خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر سر اجازه کوم ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
په هنه
زمون په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته، مونږ په زمګه کې نو مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا بکرم په لاسه وانه یا په دالاس وانه
روبن لرو مونږ د حکومت څخه ښایښ لرو چې مونږ د وګړو په لاسه
کې فکر چې محکمې له خوا.
ازادي رادیو 1206 نوی منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
قدر منو اوریدونکو بیا هم شراغلست، تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تواجهست. ګروال صاحب، د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون یو له هغو مهمو ادارو څخه دی چې دیو له مهمو دندو څخه د شذو د حقوقو څخه دفاع ده. خپل دغه کمیسیون تر دا مهاله پوری په دې برخه کې څه کړی دی؟
دغه راپور چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون خبر کړی دی، په دې راپور کې مونږ د هیواد په کچه د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي امر نه دی نیولې، صرف د هغه قضایی و امر ده چې کمیسیون ته په روان مالیکال کې راجه شوی دی. نو هغه قضایی چې کمیسیون ته په روان مالیکال کې راجه شوی دی، د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون کلنی په دې اړه دا دی چې موږ له دغو قضایونو چې ما مخکې امر ویل له هغو نه 310 قضیې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون په منځګړیتوب حل شوی دی. یو سلو شپږتیا قضیې خوندي کورونو ته راجه شوی یا د امن کورونو ته راجه شوی دی. شپږتیا قضیې خپل هغه قضیه دي چې خپل شاکیل له غوره منصرف شوی دي، یعنی دغه د پیګرینه منصرف شوی دي. یو سلو یو یو قضیه مونږ پولیسو ته راجه کړی دي. یو سلو درت څلور دیش قضیه مونږ سره نوالی ته راجه کړی دي. یو سلو اتنیوی قضیه محاکمو ته راجه شوی دي، او اته سو قضایو ته مشوره حقوقي مشوره، او نوېش قضیه صحیح مرکزو ته راجه شوی دي.
ډیره مننه ګروال صاحب. د ورستی پښتنې په توګه د افغانستان د بشر حقوقو د خپلواک کمیسیون وړاندیز په دې برخه کې سړي ترسو اړوند ارګانونه د شوز په وړاندې د تاوتریخوالي مخنیوي په برخه کې کوټلي ګامونه واخلي.
ډیره زیاته مننه عارف صاحب. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون بعضي واضح او سري وړاندیزونه په دې اړه حکومت ته وړاندې کړي دي، چې له هغه جملې نه اول دا چې د خلکو د ټولنیزو او انفرادي حقوقو او امتیازاتو په اړه د پوهی کچا او عامه نظر لوړول، په ځانګړي توګه په کورنیو او ټولنیزو اړیکو کې د ښځو د حقوقو دریز وضعیت لوړوالی ده. دوهم، په ښځو کې د ښځو د مالی خپلواک د منځته راوړلو لپاره د ښځو د عایداتي فرصتونو رامنځته کول. دریم، د ملي او خصوصي اداراتو په لوړو کچو کې د ښځو لپاره د اداري فرصتونو رامنځته کول او د هغوی شریکول په ملي پریکړو او پالیسی جوړولو کې. دریم، د اغیزمن استراتیژي رامنځته کول، یعنی د قانون او د بشري حقوقو هغه امتیازات یا هغه امکانات چې ښځو ته په نظر کې نیول شوی دي، او د هیواد د خلکو د کورنیو او ټولنیز ژوند څخه د تاریخوالي کلتور لمنځه وړل دي.
ډیره مننه قدرمنو اوریدونکو، دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوق خبرونه. تر بلې خبرونه چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو، پاک لامو ملسه.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دوا شو شیروا باندې برابر کړل دی. شیروا کې به مړی خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو کاری بده کوم
ارغه اس به تکړه اس به ته په دې باندې سپریږي سهار سهار په دې باندې منډي وي په ډیرو ځایو کې.
جوړونکي فرشتہ مرسل
درنو دوستانو سلامونه می ومنه ای
صبر کوم تیرې بنکړم خجاوې
د فکر کجاوې می د واده استر پریک ده د خیال سپیر نصیبا ډولې ته می در پریک ده
سفر سرور دې ځوان مرګ نشې مینا کجاوې او شالینا
تاسو د ډولې او کجاوې په حق لا سوای
په دی اکله یہ ولنڈی دا وای داستا وا دز ما ب مرگئی او داستا ڈولی زما ب کٹ خورو تزینا
ایا پخپل ودونو کې کاروي
وو خپل ورندار ته می جوړ کړی ډولۍ و پټه خوشالم پیچولې برا و مخلوق مخلوق چې 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 ډولۍ چې معلوم نه ده
د ډولۍ او کجاوې لرغونتوب تر کوم رسیدي
د پخوا زمانه نه دا وخت نه چې زما یادې دی ز ماشوم او ما د مور نه خپل کیسې اوریدلې او دنیا نه مې اوریدلې
نن هم دا موضوع سیړو په پیل کې د کجاوې او ډولې په تاریخ او ډولونو خبرې کوو ورپسې له خلکو څخه اورو چې دوی د کجاوې او ډولې په حق له څه نظر لري په اخر کې مو د دې لرغونو دودونو په حق له مرکه هم کړي د خبرونه فرشته مرسل جوړ کړي او زه محمد واصل وصال درته وړاندې کوم هله دا تر پایمو ملتیا وکړی
جستا دولای پو
قدر منو اوریدونکو د خاوند یا زلمی کور ته د ناوې د وړلو لپاره له پخوا زمانو څخه لازینو عجیب او په عین حال کې خکلو وسیلو کار اخیستل شوی دی که اروپایي هیوادونو ته وګورو نو مخکې له دې چې موټر جوړ شي اروپایانو د ناوې د وړلو لپاره له اسونو په تیره د سپینو اسونو ګاډۍ کاروله په ګڼو اسیایي هیوادونو کې بیا له ډولۍ چې وړې کوټې ته ورته وي او په رنګینو او زرینو ټوټو ښکلې شوې وي کار اخیستل کېده په افغانستان کې هم مخکې له دې چې موټر په تیره ګلپوش موټر رواج شي خلکو د ناوې د وړلو لپاره له کجاوې ډولۍ او داسې نورو وسایلو کار اخیست دا چې په افغانستان کې له ډولۍ او کجاوې څخه کار اخیستنه له پخوا څخه دود ده اوس هم ځینې هغه کسان چې لرغونې دود دستور خوښوي په واده کې د ناوې د وړلو لپاره ډولۍ یا هم کجاوه برابروي راځو دې ته چې د ډولۍ او کجاوې تاریخ تر کومه رسي دا مو د علوم اکاډمۍ له علمي غړي شریف زدران څخه پوښتلي نوموړی خپلې خبرې په یوې لنډۍ پیلوي
وایي داستا واده زما به مرګۍ او داستا ډولۍ زما به کټ خورو ته ځینه اریایانو د 15,000 کال راد په دې خوا افغانان او هندیان دوی په ګټه چې دلته ژوند سره کاوه د هغه وخته څخه د ډولۍ البته رواج لري په دري ژبه کې د دې لپاره کجاوه کجابه او کجوه استعمال شوې ده په کوردي ژبه کې دې ته کجوه وایي عربان د دې لپاره هودج هوج یا حجله دا اصطلاحات کاری کجاوی چې د دوو مرپمنو سره د کج او اوه څخه جوړ ده چې کج حسین بن خلف په خپل کتاب برهان قاطی کې چې درس واوی کال په خپل نن څخه لیکل شوی دی کج د ورشمو په نامه ده کړی دی او اوه دا یو مکانی سوفیکس دی یعنی د ورشمو د ناست ځای هغه ځای کې چې ناوی کښینی پور پایان کېمسته هغه بیا پلنکوین په نامه باندې انګریزان هغه یادې چې هغه په مخصوص د اس په ګاډیو پر کښیدل خو په ټوله کې دا ډیر لرغونی تاریخ لري ډولی وس هم چې یو ډیر نازول یا ناوی نو هغه د پاره یو ډولۍ جوړه کی باید دا دود پرې نه شول سي ځکه د ډولۍ هغه ښکلا چې ده او هغه تاریخي مخینو دود دا ځانته خاص او ځانګړي خوند او رنگ لري
ډولۍ یا کجاوی د افغانستان په ډیرو ولایتونو کې دود دی. د نورستان اوسیدونکي لموال د ډولۍ په جوړښت راته غږیږي. نوموړی وایي چې د دوی په ولایت کې اوس هم ناوې په ډولۍ او کجاوه کې وړل کیږي.
د دې فزیکی جوړښت دوه اوږده لرګي دي. دوه اوږدو لرګو په منځ کې سلور نور واړه لرګي ورکوي. لرغونی لاسي صنایع ده. نور په غره کې یو رقم ته لرګي دي چې د پړي غوندې خاصیت لري. دا اوبدل کیږي دا د ناستې ځای سر لکه د ګمبزې شکل باندې یو ځای کوي دا اوبدل کیږي. بیا دې لاندې یو رقم بل بوټی لرو مونږ چې په پښتو کې ورته ماڼو وایي. دغه بوټی یو شګون لري یعنې خوشبختۍ دپاره دا د ناوې لاندې اچول کیږي. کله چې د کور دروازې په مخ کې ډولۍ یا امباری چې ورته وایي کیښودله جنۍ ته راوځي اوباسي. دغه ډولۍ چې بیرانه ایښې ده ځوانان تیار منتظري یو دم کلی پې حرکت کوي. دا هر یو کوشش کوي چې دغومره دغومره کې دا ډولۍ هر یو د ډولۍ نه یوه حصه واخلي او د خپل برکت او د خوشبختۍ دپاره کور کې وساتي.
کوچیان هغه خلک دي چې د ژوند ډېرې اړتیاوې له خپلې مالدارۍ څخه پوره کوي. دوی هم کله چې واده کوي نو د ناوې د وړلو لپاره د دوی په وینا یو ښکلی آس غوره کوي. بیا نو که د ناوې د پلار کېږدۍ د زوم د کېږدۍ په خوا کې هم وي یو ځل به ناوې په آس پروي. زموږ همکاره فرشته مرسل د داسې کوچیانو کېږدۍ ته ورغلې چې اوس ناوې او زوم سپین سرې دي، خو د واده په تیر بیا د ناوې د وړلو خاطرات یې په یاد دي. ورته غوږ شئ.
نوم شرف الدین.
زه چې راغلم تاسې کور ته دلته ګورګانې دیدی تاسې میرمن چې د ادم نو سپین سرې ده. ترورې ترې نوم راته ووایه.
زما نوم مزینه.
که داسې راته ووایه چې کله چې واده وس او بیا دا ناوې دې خپل کور ته بیوله که نه، کجاوه وه، ډولۍ وه، آس و څه وه؟
آس باندې.
ښه ترورې، ته راته ووایه کله چې په آس باندې کېناستلې څنګه بیا ډارېدلې نه؟
بیا خلکو راسره نو
څنګه د آسته پورته سولې؟ آس خو جګي نو میرمنې خو تنه نسي کولی چا آسته پورته
کړي. بیا ورور هغې کې نسي پاس کېني.
په د آس باندې مثلا څومره یې دا ښایسته جوړ کړی وه؟ څونډی، ګلان؟
څونډی، ګلان، نرسه یې غاړه کې اچولي وو. ښه آیاس پوس به یې ورته ویلې دای پرې اچولی وو. ښه ډولي وو.
څه شی دې اغوستي وه؟ کالي دې په یاد دي؟
وو.
څه دې اغوستي وه؟
پخوا وخت ګل بخمل ګاج بخمل دا شی نه و.
څه رنګ وه؟
سره.
ښه دا فیشان دې چا درته کړی وه؟
فیشان خو ملاخالته ښځې وې جوړ.
څه رقم یې جوړه کړی وي؟
داسې جوړ کړي وو.
بیا نو پاس کېناستې او د خسر کره لاړې. ښه کاکا، تاسې خپله چې هلته زوم وایي که نه، آس سره روان وایي، مخکې روان وایي، وروسته څه رقم؟
زه لرې ترې روان نورو خلکو سره. ډولونه وو، هاها وا، بګیر وو، اتڼونه وو، ښځو هم دایراګان وهل په دې لار کې دوه ساعته لار.
ښه
ترې وو، ورونه یې وو، دایراکته کړه او لاس یې ونیوه او مثلاً کېنوله. وایي تخ ما درکړه، بخت یې خدای درکړي.
ځینې کسان چې کله ناوې وړي په ډولۍ کې وړي، په کجاوه کې وړي که نه، تاسې منځ کې دا ډولۍ کجاوه نشته؟
شته، خو موږ لرې وو، منطقه لرې وه. دوه ساعته لار وه. دوه ساعته لار وه، خو بیا په ډولۍ کې خو نشو راتلی، بیا په آس راوته. داسې یو لس دقیقې شل دقیقې لارې بیا په ډولۍ کې.
د دې ډولۍ او کجاوې په هکله څه وایې؟ څومره دې خوښېږي چې مثلا؟
دا خو ډېر یو ښه رواج. شال به هم نه ښکارېده، لاس به هم نه ښکارېده.
د ناوې
خو ډولۍ وه که نه؟
پټه به وه.
پټه به وه. ینه نه به وی وړه مثلا بیخی وړه نه چا لاس لید نه چا پکا لید. ډولۍ خو ډېر ښه شو.
مگر دې تا نوې خو پاس راوستلې ټول خلک به لاس پکې لیدلې.
اوه خود به لیدلې کنه. نه خو بیا سر لغیم خورو دا لوی لوی شالونه وو چان پیم کې پټې وي.
ترور جانې، ته دې ډولۍ پاکله سره تا وای کوم وخت کومې ناوې ته دې ډولۍ یا کجاوه جوړه کړې؟
وو خپل ورندار ته مې جوړه کړې.
نو
مې خور ډولۍ و پټه خوشالم پیچولې و. وراو مخلوکو مخلوکو چې 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 ډولۍ چې معلومې ده ولې نږدې و.
اې دې لپاره چې ډولۍ ښایسته سي که نه، کوم شیان دې پکې بند کړل؟
چې څه سونګي وایه، چې څه شیان وایه، دام ټول ته بند کړل.
ښایسته سو بیا
داسې ډول مې څوک چې 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 ډېره ښایسته و.
جلې پسر دې منځي ماته کجاوه
خو بچې د ناوې د وړلو لپاره کجاوه او ډولۍ کارېدله. نو که به د کومې ناوې ډولۍ ماته شوه نو خلکو به بد شګوم ګاڼه، ویل یې بخت تور ده ځکه خو یې کجاوه یا ډولۍ ماته شوه. شپږویشت کلنه مریم هغه میرمن ده چې وایي ډولۍ یې د ډولۍ جوړوونکو د بې پروایۍ له وجې چې سمه یې نه وه جوړه کړې ماته شوه. نوموړې زیاتوي په اوس وخت کې هم د دې د خسر کورنۍ پخوانیو خبرو او انګیرنو ته ارزښت ورکوي، دا ځکه بدبخته ګڼي چې ډولۍ یې ماته شوې وه.
خدا زه په کوم فکر کې مچ ډولۍ وغورځېدله او هېڅ پخوک شو مخوالته مې لغنه هېڅ څه ونه ویلې، خو زما فکر دا ده چې شاید دا ډولۍ ښه نه وه جوړه کړې یا دا چا چې ډولۍ نیولې وه هغو کومه بېغوري کړې. او بیا کله چې زه د خسر کور ته بېوړم ما ته وایي چې ته ډېره بدشګونه وې، تله هغه اولې ورځې نه معلومه وي چې ډولۍ وغورځېدله، که نه زما ګناه خو نه وه، هغې کې ګناه دغه شوه چې دا ډولۍ جوړه کړې وه.
راګرځو دې ته چې اوس د ډولۍ او کجاوې دود څومره ژوندی پاتې دی او خلک دې لرغونې دود ته په کوم نظر ګوري. په دې هکله زما همکارې فرشتې مرسل د علومو د اکاډمۍ له علمي غړې غوټۍ خاورې سره مرکه کړې چې د اورېدو بلنه درکوو.
د ناوې او د زوم کور به دیوال شریک او څنګ په څنګ هم و، ناوې چا بې ډولۍ نه بوله، او که کله به داسې شو چې یوه ناوې به بې ډولۍ د خسر کور ته لاړه هغې ته به خلکو پخیاب لویله، څو پورې به چې دا ژوندی وه هغې ته به دا پیغورونه ورکول کېده چې دا په یابلو پخو د خاوند کره تللې ده.
له دې وروسته بیا ډولۍ خو ترګځي لاړله، بیا څه مراسم دوی درلودل د ډولۍ په هکله؟
د ډولۍ په منځ کې به یو اریکین چې موږ ورته ستو یو لاټیان موږ ورته یو، دا لاټیان به د ډولۍ په منځ کې لګېدلی خو د ناوې سره چې یعنې رڼا ورسره لاړه شي. کله به چې ډولۍ هلته کېښودل شوه بیا به ناوې د ډولۍ نه نښکته کېدله، په ډېر وزرو په زارۍ ورته به ویل چې کور یا د یو شي نوم به یې ورته واخیسته چې دغه موږ تا ته درکړم. وروسته د هغې نه ناوې دې ته حاضره شوه او د ډولۍ نه به راکېوته.
د خصوصا د ډولۍ په هکله معلومات کنه، اوس به راسو خپله کجاوو ته. کجاوې څه رقم وي؟ آیا یوازې ناوې کجاوه کې کېناسته که بل څوک به مو سره و؟
لرې کلي کې به چې چا خیخي وکړه بیا به هغه خلکو به ورپسې کجاوې راوړلې، بیا به دا لکه بار غوندې چې خلک په دې اوښ باندې اچوي دا کجاوې به په دې اوښ باندې اچولې. نو دلته به په یوه کجاوه کې ناوې د کورنۍ د خونه یوه ښځه کېناستله چې دا موازنه یې برابره شي.
داسې ویل کېږي چې ځینې کسان په دا ډولۍ کې یا په کجاوه کې خپله ناوې سره به یو څوک کېنول چې کله دا ډولۍ نارینه پورته کوي نو ونه وایي چې د ناوې وزن څومره کم و یا په حساب دا ناوې سپکه وه. په دغه حساب څنګه و؟ آیا کوم څه یو سره کېښودل چې خلک فکر کوي چې ولا ډېره درنده ناوې م راوړه؟
ولا داسې و چې دا خبره دې چې وکړله زما یوه خاطره مې را یاده شوه. زه چې ماشوم وم زموږ د کلي یو انجلۍ ډېره چې وزن یې زیات و، نو دا یو لرې کلي کې چې هلته بړو کې په بړو کې واده شوه، نو دا یې کجاوه کې بوله. کله چې دا ډولۍ تیار شوه چې باید په کجاوه بار شي، هغه اوښ چې دی وتورېده وتورېده، اس دا کجاوې نه قبولولې. نه نه، مخکې له دې چې دا کجاوې پکې دي اوښ نه منلې اصلا، بس یو حال اچولی و او لغتې والی او دا کجاوې په ځان نه پرېښودې، خیزونه یې اچول. نو دلته و چې دا هغه د کلي خلکو ټوکې کولې، دا جلۍ خوار چا پېژندله کلي کې په ټوکې به یې کار کوو. نو ټولو ویلې هغه نوم یې اوس زه نه اخلم، ویلې چې دا اته اوښ هم ویلې بونه تله. نو دا بیا همغه و چې بېرته کجاوې یو د بل نه سره دا ډول خلاص کړي به په ډولۍ کې بوتله و تر اخره پورې رام نشو.
تاسو په نظر دغه اوسنی مفشان ګلپوشونه چې دي هغه پخوا ډولۍ او کجاوې سره کې پرتله کو، تاسو خپل کوم یو کې ګڼه ویني؟
ډولۍ چې د پخپله یو ډول خاص خوند لري. سړی چې ورته وګورم دا وسم ز کله کله د دې کابل خار د وټلون د مخ نه چې تیریږم، ځنې کسانو دغه دود یو ځل بیا اوس راژوندې کړی دی. اکثر وټلونو کې ګورو چې دغه مفشنې ډولۍ جوړیږي او هغې کې ناوې تر وټله پورې راوړي، چې دا پخپله د هغې پخواني دود بیا راژوندې کول دي. زما اصلا شخصا د ډولۍ سره ډېره مینه ده، که زما د زوی وادی که زما د لور وادی، زه علاقمند یم چې حتما باید ډولۍ وسي.
دا و ژوند په شیبو کې خبرونه، تر بیا خی چارې.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
چنار چیال کانس ملا مدے شرا
مشران چی گند باشی مشران چی گند باشی نکشران سم ملامت دی سپینگیر چنار چی آلا تان سم ملامت دی مشران چی گند باشی
دست بالا یه دست به اتحاد پس با یه باش بته با قدرت های پس مرگ و زجر و زجر این چه حالیه آمده و سر ما رحم کن خدا بر حال ما رحم کن خدا بر حال ما کسی نیست جز تو من خوار ما تا وقتی که اتحاد بین ما نیست که نشفل است نشده بین ما نیست اوزا به همین باد پیش میره با خدا خانای ما با آتش میره با خدا خانای ما با آتش میره
Savada shoda gans malamati fingiri chinal chiala gans malamati.